دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه وه لومړی به خبرونه واوري
وایم احمد الله چیوال د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د افغانستان له خاوري د امریکا پر ضد د وخت د موجودیت په صورت کې په افغانستان کې د بریدونو کولو د ولټیا د درلودلو خبر ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو ولټیا لري. مارک میلی پرون ناوخته د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یو کمیټې ته وویل چې امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل سرګر فعالیتونه جاري ساتلي خو د دغه فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مسؤلینو په دې هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې. دغې خونې په یوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د دواړو خواوو په دې آنلاین ناسته کې د خونې چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مسؤلینو غوښتي چې د بهرني پانګوالو د جذب او په افغانستان کې د روانو اقتصادي حالاتو د معلومولو په موخه یو هر اړخیزه سروې ترسره کړي. په دغه خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مسؤلینو افغان پلاوي ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر یا سیګار وای لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. سیګار په خپله ټویټر پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د معلوماتو څانګې په استناد ویلي د 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او مرستو ته د اړو کسانو شمیر چې په 2021 کال کې 3.4 میلیونه تن اټکل شوی اوس 3.4 میلیونه ته زیات شوی. ملګرو ملتونو په یوه وروستي راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشرانو روسیه د نړۍ نظم ته په مخامخ ګواښ رامنځته کولو تورنه کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وندر لاین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د جاپان له صدر اعظم پومویو کیشی سره د خبرو پر مهال په روسیه کلکې نیوکې کړي. وندر لاین تر دغې کتنې وروسته روسیه پر اوکراین د وحشیانه جګړې او له چین سره د اندېښمنوونکي تړون له کبله د نړۍ نظم ته په مخامخ ګواښ رامنځته کولو تورنه کړه. د اوکراین د ملي ګارډ رئیس پر اوکراین د روسیې د برید له پیل څخه بیا تر اوسه د یاد هیواد د ملي ګارډ د 650 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د ملي ګارډ رئیس اولکسی ناتوچی ویلي چې د وژل شویو په منځ کې د ازوب غوړ پوځیان هم شامل دي چې تر اوسه هم د ماریوپول ښار د اوسپنې په فابریکه کې مقاومت کوي. نوموړي زیاته کړه چې د 1516 وژل شویو سربیره 1490 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له خوشحایي بمونو کار اخیستی چې په پایله کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي او کورونه روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ یې زیانمنې کړي. دې سازمان په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغه بمونو کار اخیستی. د بشري حقونو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شویو وسلو کارول ودروي. او په دې اړه د نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي. د فرانسې پولیسو شاوخوا 200 کډوال چې ډېرې افغانان دي پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته مېشت شوي وو. تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي ویلي وو چې اروپایي ټولنې ته د اوکراینی کډوالو له ورتګ سره د دې ټولنې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د درملو ستونزه ډېره پخوانی ده او په تیرو شلو کلونو کې له بهر څخه د وارد شوو درملو شاوخوا او یا فیصده په قاچاق ډول دغه هیواد ته وارد شوې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ درملو 93% له بهر څخه واردوي. نور تفصیل د اکرام شنواری پر پورت کووري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د درملو د کمبود ستونزه نوي نه ده او د تیر وګدو کلونو راهیسې دا ستونزه شته. د عامه روغتیا وزارت وایي جاوید حجیر خبریالانو ته په یو سوالي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو شپږ کلونو کې چې افغانستان ته له بهر څخه کوم درو او درمل واردېدل او یا پیسه د کچاکی لرو دغه هیواد ته راوړل کېدل.
د 2 سال
گذشته خغلی حجیر ویل په تیرو شپږ کلونو کې موږ 93% درمل له بهر څخه واردول. متاسفانه اویا فیصد په کچاکی ډول هیواد ته راوړل کېدل.
افغانستان
د پاکستان او ایران سره اوږد سرحد لري چې د دارو درملو په ګډون د دغه هیواد د اړتیا وړ ډېر مواد د دغه هیوادو څخه په غیر قانوني لارو افغانستان ته راوړل کېږي. افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د سیاسي بدلون وروسته نړیوالې ټولنې لخوا دغه هیواد باندې د روغتیا د سکتور په ګډون د مرستو د بندېدو له امله دغه هیواد کې د نورو ستونزو تر څنګ د درملو د کمبود ستونزه هم پیدا شوې ده. جاوید حجیر وایي چې اوس مال افغانستان کې د دارو درملو د کمبود کومه ځانګړې ستونزه نشته دي او په دغه هیواد کې اکثریت روغتیايي مرکزونه د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ایدوسیپ لخوا تمویلیږي چې دارو درمل هم د دغو ادارو لخوا دغو مرکزونو ته برابرېږي.
در بیشتر از 2568 مرکز
خغلی حجیر وایي د 2538 مرکزونو څخه زیات مرکزونه چې قرارداد یې لري اوس مهال د WHO او ایدوسیپ ادارې سره د کال تر پایه قرارداد لري چې درمل، ماشینونه او نور مشکلات په بشپړ ډول حل دي. همداشان زمونږ ولس روغتونونو ته د سر صلیب نړیواله اداره ICRC دارو، درمل او د کارکونکو ماشینونه برابرې کوي. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي وایي چې د دې سربیره پاکستان، ایران، ازبکستان، هندوستان، قطر، متحده عرب اماراتو، اروپایي ټولنې او بحرین لخوا په تیرو 9 میاشتو کې افغانستان سره په مختلفو وختونو د دارو درملو مرستې شوي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د درملو تولید 45 فابریکو فعالیت کوي چې 15 ډوله درمل یې تولیدول چې د افغانستان د درملو د اړتیا په برخه کې 50% اړتیا یې پوره کولی. د دارو درملو د وارداتو د شرکتونو یو شمېر خاوندانو د وینا له مخې افغانستان هر کال له بهر څخه د 300 میلیون او 1 میلیارد امریکایي ډالر ترمنځ په ارزښت درمل واردوي چې د دغې ډلې د 500 میلیون ډالر په ارزښت درمل په کچاکی لارو دغه هیواد ته راوړل کیږي. په تیرو کلونو کې نږدې 1500 شرکتونه افغانستان ته له بهر څخه درمل واردول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیز مجد خپرونه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي که طالبان له اوسنی وضعیت څخه پوره ګټه وانخلي د د پوینا کېدای سي افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. ویست په واشنگتن کې د امریکا مشت افغانانو یوې غونډې ته د وینا پترس کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب او بندیزونو لګول غندلې او پر دیني عالمانو یې ژغ کړی دی چې د خپلو خویندو او لونو د حقوقو لپاره ژغ اوچت کړي. نورحال پر پورت کې واوري.
د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا ځنګړي استازي تام وست د افغان مرمنو د اجباري حجاب پاړه د طالبان د حکومت اورستي لارخونه وغندلی او وی ویل چی افغان دینی عالمان او نور د خپل خويندو او لونو د حقونو لپاره غږ اوچت کړي.
ما ولیدل چې په ټوله هیواد کې افغانانو دا فرمان رد کړی ځکه دا د افغانانو کلتوري تنوع او هغه څه چې په اسلام کې د مرمنو بنسټیز حق دی نه منعکس کوي. نو مونږ دا ډول حجاب ردوو. مونږ فکر کوو چې دا کار به د ټولنې په ګڼو برخو کې د مرمنو مشارکت محدود کړي.
خاغله وست وای ک طالبان له اوسنی وضعیت څخه ګټه پورته نکړي کیدی شي افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په بے صبرۍ یو لار لټوي چې له داسې سیاسي مشرتابه سره کار وکړي چې طالبان هم پکې شامل وي. دا کېدای شي لومړی سناریو وبولو. دویم پر راتلونکو 50 کلونو کې د کورنۍ جګړې بل څپه پیل شي چې دا به رښتینی تراژیدي وي.
دا په داسې حال کې چې تازه له پنځشیر څخه د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو راپور خبر شوې دي او دوه لور ته د تلفاتو د وختو اداوي هم شوې دي. خغله وست وای د افغانستان د اقتصاد ژغورنې په مخه طالبان سره تعامل کوي او د افغانستان بانک کنګل شوی پیسو په برخه کې هڅې روان دي چې کوم بل هیوا ته انتقال شي تر څو د افغانستان مرکزی بانک سره مرسته وکړي.
دا یو حقیقت چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د کنګل شویو پیسو یو ډالر هم د ترګرۍ قربانیانو کورنیو ته ورکړ شي یا لس ډالر ورکړ شي. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې.
خغله وست وای طالبان ورسره ژمنه کړې هغه افغانان چې اسناد دلی ورته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي.
طالبان یو مکلفیت سره رسوي هغه افغانان چې ولدي او اسناد لري ورته اجازه ورکړي چې بهر شي.
د غونډې یو شمېر ګډونوال وای د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی ګامونه باید واخیستل شي.
خو اکی د دې خبرې اوس کنداوي او ساده وي که څه هم په ځینو مواردو کې د مخانه ځواب یې نه درلود او یا یې هم نشو ورکولای ځکه د دې د صلاحیت پورته مسایل وو. در رابطه با مسایل حقوق بشری من فکر میکنم
زمان از می رسیده که یک کمکی از زبان قوی تر و از زبان شفافتر بر علیه طالبان اعلام کنند.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو مشروعیت د دوی کړنو پورې اړه لري.
کوم مشروعیت هم لا تر چې طالبان نړیوال ټولنې څخه غواړي هغه د دوی کړنو پورې تړلې ده. په مشخصه توګه د میرمنو او نجونو د حقونو ساتنه ده.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د متحده ایالاتو ځنګړي استاد تام وست وای د یو ډیپلوماټ په توګه دنده دار چې له طالبانو سره تعامل ولري. هغه په زغرده وویل چې طالبان نه خوخیږي خو د امریکا او افغانانو په ګټه د چیل له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لپاره تعامل وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه تا دوام ورکوه. په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د تخلیه بهیر پترس کې چباندی او یازر افغانان امریکا ته انتقال شوی دي. دوی له امریکا څخه منندوی دي چې په سختو حالاتو کې ورسره همکاري کړي. تازه راغلي افغانان د ژوند جوړولو او لنوي چاپیریال سره د بلتیا هڅه کوي. دوی په بشری دوستانه ویزو راغلي او د دایمي استوګنې تمه لري.
افغان کډوال چې ځنې د خپل حکومت او یا امریکایي ځواکونو سره د کار کولو لامل د طالبانو په لاس د احتمالي غچ اخستنې لويري دلته امریکا ته راغلي په مرکو کې وایي چې ل امریکا مننه کوي چې د دوی په رئیسلو کې دوی او کورنۍ سره مرسته وکړه او ټول وشغورل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خوانی جګپوړی چارواکي عرفات صفی ل خپل میرمنې څلورو ماشومانو او مور سره امریکا ته په تخته بریالي شوی. خود صفی ډیر خپلوان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. هلته دوی د اقتصادي بحران پراخ لوګي او د طالبانو زور زیاتی لاندې ژوند کوي.
وی ار هیر وی فیل سیف
موږ دلته پر اتاک د خوندیتوب احساس کوو موږ کار کوو موږ خوشاله یو موږ روغتي خدمتونه لرو مګر موږ د خپل کورنۍ لپاره اندېښمنین چې دوی به څنګه خپل خواړه او د اړتیا وړ شیان برابروي اوس افغانستان د پیسو لیږل هم سخت دی
د بشر دوستانه پرول په بهیر کې امریکا ته راغلي افغانان د دایمي اقامې لپاره باید سیاسي پناه د غوښتنې په څیر یو قانوني لار ومومي دا یو ډیر اوږده پروسه ده چې معمولا د مهاجرت په چارو کې یو وکیل ته هم اړتیا ده
ځکه چې د تخلیه بهیر په بیړه تر سره شو د دې معنی دا ده چې ډېرې افغانان چې امریکا ته د بشر دوستانه ویزې یا هیومینیټیرین پیرول لارې راغلل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې هیواد ته داخل شي خدا یو لندمحاله اقامه ده اوس نو دوی باید د پاتې کېدو لپاره هڅې وکړي د مهاجرت د ځانګړي ویزې پروسه پایتا ورسوي یا د پناه غوښتنه وکړي د پناه غوښتنې پروسه هم ډېره سسته ده زکا لسلو لکه نزیات غوښتن لیکونه یې ترلاسه کړي دي دا د کلونو لپاره اوږد بهیر دی مشکل د وخت نشواله دی کچری دوی د ایس آی وی یا پناه غوښتنې ویزا ترلاسه نه کړي نو سب پیښ شي نو دوی ډیر کم وخت لري که دوی ته پناه ورنکړلی شي او یا دایمي اقامه وانخلي نو له دوی سره به څه کیږي آیا دی به بیرته افغانستان ته واستولی شي چې په دې سره ژوند هم لا خطرې سره مخ کیږي
کانګریس کولای شي دا ستونزه د افغانستان د اصلاح او سمون د قانون په تصویبولو سره حل کړي بایدن په دې وروستیو کې زیار باسي چې د اوکراین د پاره د راتلونکو مرستو قانون تایید کړي دا یو نوې اقدام دی چې د کډوالو د ملاتړ د ډیرو ټولنو لخوا هم هرکلی شوې دی چې پکې پخوانی حکومتي کارکونکي مذهبي سازمانونه او د بیا میشتیدنې ادارو سره مرستندوی بودیجې هم پکې شامل دی شي
د دوی ژوند به څنګه وي دا تل ټولو ته لوی اندېښنه ده
د سفی مور یو او یا کلنه فوزیه وای چې د ټولو افغانانو سره د امریکایانو د درناوي او مهربانۍ لامل حیران ده
بسیار متعجب شدم به حد متعجب ما انسان دیدم انسانیت دیدم بسیار مهربانی را دیدم دریجه شفقت مردم دیدم ما بیخی هیچ احساس زیر نمی کردم من می گفتم من در افغانستان مرده بودم مگر در امریکا کامل ما دوباره زنده شدیم اولادم خودم بسیار مهربان بسیار اگه احساس خوشی
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ
څو نړیوال رپورټونه په اوکران کې د روسیې د جګړې په وړاندې د امریکا مبارزه مخ په چټکې دوده د امریکا د استازو مجلس د سیشن به پورت اوکرين سره د 30 میلیارډ ډالر په ارزښت د پوځي او غیر پوځي مرستو لایحه تصویب کړه ده ټاکل شوی چې د سنا مجلس هم د همدی اونې پترس کې رایګيري وکړي نور تفصيل پر پورت کې ووري
اوس چې په اوډیسا او د اوکرين په نورو خارونو کې جګړه زیاته شوه د اوکرين سره د امریکا په مرستو کې هم د پام وړ زیاتوالی ښکاری د اوکرين د پاره د امریکا د کانګرس لخوا د 2.6 میلیارډ مرستې د تصویب دوه میاشتې وروسته جمهور رئیس جو بایدن خبرداري ورکړ چې د مرسته به په اونیو کې تمام شي او د 3.3 میلیارډ نورې مرستې غوښتنه وکړه
د جګړې به دومره کم نه ده خو د ظلم په وړاندې تسلیمېدل به تر دې زیات به ولري ځکه خو مونږ ورسره ملګری کیږو
په عین وخت کې د امریکا جګپړو استخباراتي مامورین ویل د سخکاری چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوې اوږدې جګړې ته تیاری نیسي او د اوکرين جګړه د بنبست سره مخامخ ده دیموکراتان وی 3.3 میلیارډ ډالر هم دی او 1 میلیارډ نور مرستې پر ورزيات کړه
روسیا له پیسو خلاصيږي دوی بل د پای امکاناتو هم خلاص شي خو موږ باید ځان ډاډه کړو چې اوکرين به پیسو نشي او د پای امکانات هم کم نشي
د همدی اونې په فیل کې جمهور رئیس بایدن یو قانون توشيه کو چې د دویمې نړیوال جګړې د وخت یو پریکړه ته چې د نازی جرمنانو پر ضد د اروپایي هیوادونو سره مرسته ورته والی لري د نوي قانون لمخي جمهور رئیس صلاحيت لري چې اوکرين ته پوزي امکانات او تجهیزات وليږي. ځنې ارزوون کې د بایدن د زیاتې لیوالتیا چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ملاتړ لري په اړه خبرداري ورکړي.
زما په نظر د اوکرين سره د لګي یا زیاتې به حد پوزي مرستې چې د دې وګړي جګړې د پاتې راشدلو هیڅ سرک نه لګي د امریکایانو امنیت ته یو جدي خطر پیښوي. فکر کوم دا ډیره مهمه مسأله ده او په واشنگتن کې هغوم رچې باید پرې خبري وشي نه دي شوي.
په همدې وخت کې کانګرس په کېدل شي د 2.5 میلیارډ هغه پیشنهادي بودیجه تایید نکړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ سره د مجادله لپاره غوښتل شوی. په دې کې 15 میلیارډ یې په نړیواله سطح د دې وبا سره د مبارزې لپاره هم شامل دي چې د اوکرين لمرستو جلا کړل شوی.
The decoupling was done because we wanted
دا جلا کول ځکه وشول چې موږ غوښتل د اوکرانینو موضوع ته هر څه ژر لاس پکار شو. دا هیڅ کله نه غواړم څرګند کړم چې ګوندې د کووډ موضوع اهمیت نه لري، خو دا بیړنۍ مسأله ده. فکر کوم د اوکرين موضوع موږ ته تر کووډ ډیر ژر او سخت زیان رسون کده.
د سیشن بیفورز د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي واشنگتن کې او په سپینه ماڼۍ کې ول اروپایان د روانې جګړې یو ډیپلوماټیک حل غواړي.
خلک داسې فکر کوي یا لکتر لګا غواړي چې ممکن یو اوربند شي او جدي مذاکرات بیا پیل شي.
جمهور رئیس بایدن د صدر اعظم دراګي د خبره دومره تایید نکړه او امریکایي چارواکو هم شک خودلې چې روسیا د مذاکراتو ته زړه خکې.
قدر من اوریدونکو، یو 50 کلنه فلسطینی ژورنالیست شیرین ابو عقله چې د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کاوه او د امریکا تابعیت درلود، د چهارشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د رپورټ ورکولو په مهال په مرموزو حالاتو کې ووژل شوه. فلسطینیان وایي چې د اسرایلي عسکرو د ډزو په نتیجه کې په مرمۍ باندې پر سر ولګېده، خو اسرایل یې نه مني او وایي شاید چې د فلسطینانو په ډزو کې لګېدلی وي. دا بیت المقدس خبر د خبریالي لندا گراستن درالیجلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستول ولې
توقع دا چې د فلسطین د خودګردان ادارې جمهور رئیس محمود عباس نن د پنځشنبه په ورځ د الجزیره د تلویزیون د وژل شوی ژورنالیست شیرین ابو عقله د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د پلوزی زغاله کې د فلسطین د جنین په ښار کې د ټوپک په مرمۍ د لګیدو له امله سا ورکړه. د فلسطین د ادارې د روغتیا وزارت وایي چې شیرین ابو عقله پر سر باندې د اسرایلی عسکرو د ټوپک په مرمۍ لګیدلې و او کومه ویډیو چې دغه پیښې په وخت اخیستل شوې ښیي چې ابو عقله هلمټ یا فولادي خولۍ په سر کړې وه او د مرمۍ ضد جاکټ یې په غاړو چې په روښانه ټکو پرې د پریس یا مطبوعاتو کلمه ښکل شوې وه. د الجزیرې تلویزیون چې مرکز یې د قطر په پایتخت دوحه کې دی دغه پیښې نه وروسته د چهارشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانې کې اسرایلي عسکر د ابو عقله په وژلو تورن کړل. فلسطیني فعال مصطفی بارغوتی د نوموړې تلویزیون شبکې سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې پر شیرین ابو عقله او ملګرو باندې جنین ته لرا رسېدو سمدستي وروسته ډزې وشوې.
They just arrived to Jenin which was being invaded at the same time by the Hagoy pamde shebaki Jenin terrorist deli u cheri Israel de paus askaro de palestiniano per khilaf amaliyat sar tarasawal het qism daz nawi tabadala shawi no de khabar het imkan nashta dai che journalist Shirin Abu Aqila ba palestiniano wishteli wi de Israel paus tel per khpalo hago jurmuno bande de pardi achawlo po khatar da gashan palmi kwi che د فلسطینیانو او ژورنالیستانو پر خلاف سرترسوی.
د اسرایلو د بهرنی چارو د وزارت ویان لوایر حیات ویل
فری پریس از فاندامنتل فور اسرایل.
آزاد مطبوعات د اسرایلو او د ټولو دیموکراسیو لپاره بنیادی اهمیت لري، نو له همدې کبله ژورنالیستان باید مسؤول وي.
خوایان د نوموړې ژورنالیست د وژل کېدو په اړه د فلسطینیانو د اضافه جواب کې ویل
دیر انډیکیشنز دټ مس ابو اکره
دا سه نخې نه خانېشته دي چې ابو عقله به د فلسطینی ترورست په دزو کې لګیدلی وي. اسرائیل په دې اړه بشپړ تحقیقات کوي او د فلسطین پر خودګردان ادارې باندې هم غږ کوي چې د حقیقت د روښانه کولو په منظور په تفتیش کې را سره همکاري وکړي.
فلسطینیان وایي چې دوی پر اسرائیل باندې باور نه لري او توقع نه کوي چې به پرې او بشپړ تحقیقات به وکړي. د دې سابقه دار فلسطیني ژورنالیست ته وژل کېدل په داسې حال کې پیښ شوې دي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تشنج مخبر زیاتېدو دی. د تیرو څو میاشتو په دوران کې 19 کسان وژل شوي دي او فلسطینیان بل اونۍ د اسرایل د جوړېدو ورځ چې د النکبا یا آفت په نوم یادوي لمانځي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو لیدونکو، که کوم ماشوم په پولیو ناروغي اخته سي د کمتري احساس خپلوي چې په ځواني کې به د خپل کار جوګه ځان نه بولي. په خوست کې یو شمېر ټولنیز فعالان او د پوهنتون استادان له والدینو غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي او پرې نشي چې اولادونه یې پولیو ناروغي د کمتري له احساس سره وځپي. پام وکړي په دې اړه د منیر بهار رپورټ.
د خوست یو شمېر ټولنیز فعالان او د پوهنتون استادان په دې نظر دي چې ګزړن وهلي ماشومان د وخت په تیریدو د کمتری یا تر نورو د ځان کم ګڼلو احساس خپلوي چې په دې توګه په روحي ډول نور هم شکنجه مومي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو فعال حضرت الله ارغوان راته وویل چې ماشومانو ته کمه پاملرنه کول شي دوی په دایمي توګه د ژوند له چارو محروم کړي. نوموړی وایي
د پولیو له مرض نه کچیرته یو ماشوم متضرر شو هغه ته تدی خبره ده چې د مایوبیت مشکل پیدا کیږي او دغه مایوبیت په آینده کې کله چې د ځواني دوران ته عمر تر رسیدي د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. کله چې ماشوم وو د ستونزو تر ډیره د کورنۍ حل کولې ولی ورسته چې د مسولیت دور دی د ځواني دور ته داخليږي حالته بلابل ستونزو سره مخ کیږي. موږ په هیګو چې د عقل سلامتیا د جسم او وجود له سلامتیا سره تړلې.
د خاغلی ارغوان په باور کله چې یو څوک د پولیو په ناروغي اخته شي ټولنې ته د کار پر ځای په ټولنه د وګو بار ګرځي چې په دې سره ورو ورو د کمتري احساس هم خپلوي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې به د خبرونو لنډیز وایم.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد د ګواښ د موجودیت په صورت کې په افغانستان کې د بریدونو کولو د وړتیا د درلودلو خبر ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستان د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مسؤلینو په دې هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر یا سیګار وای لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپایي ټولنې مشرانو روسیا د نړۍ نظم ته په مخامخ ګواښ رامنځته کولو تورنه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وینډر لاین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د جاپان له صدر اعظم پومپیو کې شه د سره د خبرو پر مهال په روسیې کلکې نیوکې کړي. د اوکراین د ملي ګارد رئیس پر اوکراین د روسیې د برید له پیل څخه بیا تر اوسه د یاد هیواد د ملي ګارد د 650 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له خوشحي بمونو کار اخیستی چې په پایله کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي او کورونه، روغتونونه او د خونځوی ودانه یې زیانمنی کړي. د فرانسې پولیسو شاوخوا 200 کډوال چې ډېرې افغانان دي پاریس ته نږدې د موټرو له یوه اډې بل ځای ته ولېږدول.
ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.